آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. وړاندی پوخ پرونه کی
اوس می داسیتم په مزی بیا وزری ماتړی شپوتا پات کی ګدرنا.
دنجونو د تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړي نغمې څرګندونې لرو،
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په ژبه له افغان جونو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلی نظر مې اخیستې،
کله چې ښځې د سواد له نعمت محرومه ای هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي.
اکبر کارګر د خپل نوي چاپ شوي ناول د ارواحو له شاره فضا تشریح کوي.
دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغیدلې ماڼۍ تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خدای دی چې کدی یو موزیم جوړ کړي، دا موږ هغه ده او سره یو غټه کتابخانه جوړ کړي.
او په دې خبرونه کې
غدې رشاد صاحب یادې میراج الدین پټان کوم کتاب لیکلی، فوغو کې لیکلی او ساول سر مار چلی او بیا له وروسته مور چل سو بیا مر چل سو.
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سنسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په معنی راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. دریمه ډله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول یې هدفمند دی لکه تراهی او معماري، بل یې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیشي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژۍ څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډیر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړي نغمې سندره کړی دی چې په خواه له رسنیو کې ډیره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوښه کړې ده. نغمې څرنګه دا شعر خپلې سندرې ته انتخاب کړی، داسې سندرې ته چې موزیک یې ورسره نه دی یو ځای کړی؟ په دې اړه راپور لرو.
اوس می داسې تم په مزی بیا وزرې ماتړې شپوتا پات کی ګدرنا، وزرې ماتړې شپوتا پات کی ګدرنا. وزرې
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. دې محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیاري راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لرې کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پېژندل شوې سندرغاړي ښاپیرۍ نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی، او دا حق مشتخه الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د انجونو سوا نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتي چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوګو ته ورسوم.
نغمې دا سندره بې سازه ویلې خو ولې؟
ما بی موزیک ویلی ده، کارډو سره می ویلی ده موزیک پکې نشته، په دې خاطر بی موزیک ویلی ده چې د چارواکی واوري، ځکه چې هغوی خو وایي په موزیک آرام ده، موسیقي آرامه ده. نو خدای دې وکړي چې بی موسیقي دغه زما دغه سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، دا احساس ورسره پیدا شي چې دا ښوونځی دي د نجونو پر مخ خلاصې کړي، او یو درد ورسره پیدا شي چې دا ټولنه بې ښځو مخ ته نه ځي، بې تعلیمه مخ ته نه ځي، بې پوهې مخ ته نه ځي، ځکه چې ښځه مهماره ده د ټولنې، او لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه یي او بل وزر یې ښځه یي، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی یي نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وایي د دې سندرې شعر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنی دو سره چې شپاړس میاشتې کېږي، دوی پر ښځو باندې د بېلابېلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپېریال نشتون یاد کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
خربشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وجدن درچی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مراوی با آدم شی مراوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبل ساتلے پا پنجرا کیا شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیا زرکیم پا چوغو دا وقتنو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په یوهنندارتون کې هم مطرح شوه. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې له لوري دا نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عصمت علی شاه پراپور کې
د دسمبر په 2 په خبر په هنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انځورونو د نندارتون تابع شوی و. نندارتون افغان کمشنریټ او د پیښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شوی و چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړي شوي وو. نندارتون کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکې عائشه خان وویل چې د انځورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم ټیم او هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو کو چې افغان کلچر پکې شو شي ټریډیشن پکې شو مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی داغي ماشومان فیګرز جوړ کړی دی هغه ګرلز فیګرز جوړ کړی دی داغي هغه بیک گراوند او هغه ټول سیټ اپ هغه لوک اپ چې هغه نه لکه داغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغانی یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زده کوونکو هم خپل انځورونه ایښو دي. د پیښور پوهنتون استاد او د نندارتون انتظام کوونکی سونیا روف وویل چې په ټول انځورونو کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې کوشش مو کړی چې له خپلو انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه هغه رین سین دی هغه اوخی معاشرې ته راولي او زمونږ سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی دا افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغانی راغلي او ډېر زیات هغې کار وکتو هغې ډېر اپریشیټ کو دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کوم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسپیشن وکړو.
نندارتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې پیزار او نور د سینګار شیان هم ایښودي شوي وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړي دي.
د پېښور په پانتون کې مو د هغه نندارتون راپور اوریده چې د طالبانو له لوري د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په ژبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منل نظر اخیسته.
کله چې موږ د ادبیاتو په خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ذهن ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په دغه ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې خاص د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. د بشریت یو اصل دی له بعد مرغه
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل کیږي.
په ځینو کې ډېر په ځینو کې لږ. په ټولنو کې چې خزې محدودې ساتل شوې دي طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار کوي. د تخلیق هغه وځي دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځان چې په هر شاید کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده، هلته طبعا یو تفاوت شته.
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلیږي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
هغه طبیعي خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمت محرومه وي هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده، څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لوی او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که څه هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته یو دویم نقش ورکوي.
که افغانی ادبیاتو تراشو دی افغانستان ادبیاتو ته ساس په باور که چیرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لری شي حذف شي څه پکې پاتیش یا لږ څه پکې نه پاتیشي؟
دلته ستاسو خبر تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبر ستاسو خبر تر شا پټه ده هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بغته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې په مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي لکه لنډۍ، دلته بیا د ښځو او نارینه ونډه برابره ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي، په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات د هغو هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغوی کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سږ کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن له نړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوې دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شي، او که څرنګه؟
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه اوس د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
دا ده په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دا جایزې د دې په معنا ده چې دوی هم ځلیدلې دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاتر و. هری پاتر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه هم په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینې دپاره زمینه مساعده شوې، ځینې دپاره نه مساعده شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس وګریوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې په خاطره دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په پنځوسمو لسیزو کې، حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت چې د ښځو شکوا په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړي دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو مې په وروستۍ پیښه کې ډېر وزورولی. تاسو وزوریدلی خو زه ډېر آرام یم، زه آرام شوم، لا یو دایمی او د کلونو ول عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړونو سره مل دی. د سرو سکروټو باره دی چې انسان یې په اوږو وړي. البته تاسو به زما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کرګر د نوي چاپ شوي ناول د پیل کرشي دی. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له ښاغلي کرګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنی اصلي کرکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي، او بل خبره ده چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامع کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا لنډو زمانو کې، یعنی په یو مخته کې، یو زماني مخته کې دا هغه خار کیسه ده چې بنیادمان یې په ارواو بدل شوي دي. هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، هغوی د خپل ماضي سره پریکون کړی دی، او د خپل مستقبل نه بی برخې شوي دي. دې کې نو ډېرې قصې دي.
اوریدونکي چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري، ورله ورې ذهن دې ته راځي چې په دې داستان کې کیسه څه شی ده. نو په دغو کیسو کې که یوه کیسه تاسو راته ووایاست، فرضاً یوه کیسه څه شی ده پکې؟
په دې کې ګوره، یو خبره داسې ده چې مرګ دی، هره ورځ مرګ دی، هره ورځ مرګ دی، او هره ورځ تسلط پیل کېږي. یو خبره ده. بله خبره ده چې دلته یو بنجاره راغلی دی. ټول بنجاره کرکټر پیژنې چې دا یو ذلیله کرکټر دی. زموږ جامعه بیا هم د یو د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده. که کاست سیستم به کیندې، د کاست سیستم د تاثیر لاندې ده په د ټولنپوهنې په لحاظ باندې. منظور دا دی چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متا نه لري، خو خلک تیر باسي، او خلک غولوي، خلکو ته دوکه ورکوي، او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي، خلک مخموروي. دا عوامل ټول دغه بنجاره پورې مربوط دي. یو دا خبره. نور زیاتره مسایل په دې کې سمبولیک راغلي دي. سمبولیک په دې خاطر باندې چې دا داستان دی، دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي. دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي. نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه، یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي. کله چې اروا کرکټر ځي مړ کېږي، هغه خلک تر بېرته راستنېږي. هغوی ته وایي چې بس زه آرام یم، یعنی زه مړ یم، زه غم او درد نه لرم. سړی چې روحي جدا شي، په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي. نو په واقعیت کې مونږ په وروستیو کلونو کې، او دغه اوس تراژیدي وګوره، دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره، څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي. آیا د ټولو ژوند داسې دی؟ که نه، دا زمونږ یو بدبخته ولس داسې دی. او دی کوم بیا هم یو عالم، یو دانشمند یختانې په دې اوږو پراته وي، هغه پښتانه ملامته کوي، او هغه مثلا بل قوم ملامته کوي، او دې ته نه ګوري چې دا د چا په زبان ده، دا توتیا د چا په زبان ده. داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده.
یعنی یو ډول سیاسي اړخ هم لري. او تاسو د انسانانو ویل په وروستیو راپورونو کې وویل شول چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیارډو ته ورسېده. ستاسو په فیسبوک کې مې د دې ناول ځینې برخې په خوال وستې وې. تاسو بیلی بیلی برخې لیکلې وې، او په پیل کې مو داسې فکر نه و کړی، فکر کوم چې ناول کوي به همداسې ده.
یعنی همداسې ده. ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کېده، د یو نیمچه لیکوال په حیث باندې، زه ځانته لیکوال نه یم، کله غټه کلمه ده، د داسې یو چا په حیث باندې چې یو احساس لرمه، یو عاطفه لرمه، او د خپل مورني وطن سره په اصطلاح باندې نشتېدونکي رواني او عاطفي اړیکې لرم، دې هر وخت زه راولم. دا چې که څوک یې ښه بولي که بدې بولي، ما خپل احساس د کاغذ په مخ باندې پلی کړی.
کارګر صاحب، د احساس خبره تاسو وکړه چې د هرې برخې په وخت یو احساس درته پیدا شوی دی، یو څه مو لیکلي دي. احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي. نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړی دی چې ناول یې
خبره دا ده چې اوله کې خو بیلی بلی برخې د ناول په برخه کې چې کله زه راتللم ما خپلو دوستانو سره مشوره وکړه. هغوی ما ته وویل چې دا باید دیدت ما دی ته یو دغه ورکړي یو هغه د ملایانو او پخوانو دغه خبره معنا یې واحده مې ورته ورکړه. هلته واحده په دې معنا باندې چې دغه ټول مسایل ما د یو کرکټر د خولې نه بیان کړل، یعنی یو څه تغیرات مې پکې راوستل او داستاني بڼه مې ورته ورکړه. نو په دې خاطر باندې دغه احساس وپنځېده، یعنی عمومیت یې پیدا جنرلایز شو په دې حساب باندې.
نو دا ستاسو ترکیب معنای واحده، دا معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډیر تغییر باعث شوی هم وي.
که ما اوله کې ویلې یو ویونکی کاراکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي صحیح، او بل یو جامعه ده، دا جامعه که ښار دی که وطن دی او که مملکت د دې داستان دی. نو دا طبعاً واحده معنا پیدا کوي. مسله په تراژیدي باندې ده، دغه تراژیدي چې همدا اوس جریان لري دغه تراژیدي یو انځور دی.
له تخنیکي اړخه که چېرته بیرته د دې ناول مسلې ته راشم، زمان پکې یو نه دی، او که څه هم کېدای شي چې یو څوک ووایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي. لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کړي.
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي، مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خړه دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواح وي لکه سیوري داسې رادبره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی. دا زمان هم دغه وروستی زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه به په سین کې لوکوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصه پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري، اما لوستونکی در کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی.
لوستونکی باید ادبیاتو له زاویې نه دا درکړي چې دا کوم انجام دلته شیطاني وسوسه کې مسلطه ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کومې خواته دي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لومړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې ژمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې له ژمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال پوراپور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه ده بدله شوې. په تیر جمهوری نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د رحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکي اوسنۍ چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
د ډیره تاریخي ودانۍ د دې په شمول په افغانستان کې ډیره تاریخي ودانۍ دی او د ټولو عبادتو بیت خاصتن او خدغه وشي ځکه چې اندازمون تاریخ دی او اندازمون تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د اوسره یو غټه کتابخانه جوړ کړي نو دا شان د دې سره زیبم او امنیت لپاره په کارم ده خوند.
سراج العمارت ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شوه. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د تلاوت او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 55 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیه واکمنۍ لږ مخکې رغونه تکمیل شوه. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. دې بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغې غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې دی بڼه ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بند چې تیر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغوی ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصیږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی. نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس قری محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوعي له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوی ده او ټول چارې بشپړې شوی دي او صرف سکارونه پاتې دي چې د تمو مواد راوړو. په هغه باندې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده ان شاء الله هغه به التمو موزیم جوړو.
بلور ته د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوي محمد حسن خان په وروستیو کې ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده دې ته به ژر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سراج العمارت موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډوه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمین ګڼل کېده. د سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا لس کیلومتری کې پرته ده. د هډې د لرغونی ټپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمیر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستي و چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمیر لرغونی آثار چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وه بیرته افغانستان ته وسپارل او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو دیرشو کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو دا لرغوني فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تالا شوي دي.
د هډې له غونډۍ معاصله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بیلابیلو نومونو یاده شوې ده د ځینو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرڅلۍ مورڅلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. د اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوې ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل مرچله سنګر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لورې د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څونه چې ما لیدلې ورغلی یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و په غټیم کې دغه منطقه سې وه دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په غټین کې دلې ماران و دا شیان ډېر و خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مار څلی و بیا له هغه وروسته مور څله سو بیا مر څله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کیږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زای،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر 100 کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یادې غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلو آمدي کلي اوسیدونکی یم. 2-3 کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې 3-4 غټ غټ برمې دي والې سوي دي، په لاس نه دي جوړې سوي، مشینانو په واسطه سوي دي. ډېر زور دي، ډبره ور واچوي ډېر لرې درب راځي او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډېپ کې جوړ شوي دي، مرسې په شکل باندې او دغسې نور هم کار شوی د پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پراته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کیږي چې دلته کوم کس ناس و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی پوپلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دوراني د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. لا دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې دا دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې له آزادي رادیو
د آزادي رادیو ادبي مجلې د پروګرام ورستیو تر رسیدلی یو. په پاتې دقیقو کې یوه کلتوري مسله راخلو. په پښتنو په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره ښځو ته ده، د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي، نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس دری شي. نجبلالو خیل په دیاړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دوو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي، دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونه دی، ځکه دا زموږ د مور څادر دی، زموږ د خور څادر دی، زموږ د اورندارو څادر دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ دا لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ دا سخته نښته وي، کله چې زموږ خویندې دا پړونی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي، هغه دوا قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي، دوا کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیازالله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونی ارزښت ډیر دی.
ډیر کله په دعاګانو کې هم لویان خپل کورنۍ ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتوري مکه پړونه یا ټیکرای په لویه پکتیا کې کچیرته دوه قبیله دوه اشخاص نه نیولې بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لوی شخړې هم ولري دغه دواړو ترمنځ کچیرته یو ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ وخی کیږي چې زینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپل جګړه دروي هتا د دوی ډېرې لوی لوی ستونزې د همدغه پړونې د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوي پړونه او ټیکرۍ په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري کې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرا پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور دیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلی دی تمثیل کړی دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرۍ او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر دروند چلند کوي چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازعې اړخونو ته ټکرۍ ورمخې ته کي هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل. زحمت چې بر له تاسو اجازه غواړم.